السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره لاس ټایم پایل په خبرونو کوو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداري ورکړې ک طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوی نور امریکایي یرغمل هم ولري د مشرانو په سر به ډیره لویه جایزه کېږدي نوموړي پرون وخت په خپل اکسپانه په دې اړه لیکلي کې طالبانو تر راپور شو شمورو څخه زیات امریکایي یرغمل نیولې دي که دا خبره رښتیا وي موږ باید د طالبانو لوړ پوړو مشرانو لپاره سم لاسي و ډیره لویه جایزه یا بونټي وټاکو ښایي له هغې هم لویه چې د اوسامه بن لادن لپاره مو ټاکلې وه په امریکا کې د جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستۍ ورځ طالبانو د خپل یو غړي خان محمد د خوشي کېدو په بدل کې دوه امریکایي بندیان رایان کوربت او ویلیم مکینټي آزاد کړل او هغوی امریکا ته ستانه شول د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دوه نور امریکایي اتباع جورج ګلیزمن او محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي خو طالبان د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي د نیولو خبره رد کړې طالبانو تر دې دمه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو د دغه ګواښ په اړه هم څه نه دي ویلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس رخچی چې د اپلای په مشرۍ کابل ته تللی نن په ار کې د طالبانو له رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند سره لیدلی په دې کتنه کې ملا محمد حسن اخوند د ایران او افغانستان ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو د پراختیا غوښتنه کړې د طالبانو تر کنټرول لاندې ارک په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې لیکلي د ایران د بهرنیو چارو وزیر له ملا حسن سره په کتنه کې په دې خوښي ښکاره کړه چې په افغانستان کې له څلورو لسیزو وروسته امنیت د ده په خبره ټینګ شوی ایران د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي خو تر دې څو ساعته مخکې د ایران د مهر نیمه دولتي خبري آژانس راپور ورکړی و چې عراقچی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د دوو هیوادونو پر اړیکو او نورو مسلو خبرې کړي په دې کتنه کې امیر خان متقی د ایراني پلاوي هرکلی کړی او ویلي دي هیله لري چې دا کتنه د دواړو خواو د اړیکو په لوړولو کې مرسته وکړي عراقچی هم ویلي د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي تجارتي او سیاسي اړیکې په ښه کچه کې دي او هیله لري چې په دې سفر کې به وکولی شي د دواړو هیوادونو د ملي ګټو لپاره اړیکې تر ممکنه حده پورې لوړې کړي دا له هغه وخته چې عراقچی د ایران د بهرنیو چارو وزیر ګمارل شوی افغانستان ته د لومړی سفر دی له ده سره د اقتصادي فعالانو یو ټیم هم په دې سفر کې ملګری دی د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ په غزې ترانګه کې د نارامه وضعیت په اړه وویل چې د اردن او مصر په څیر هیوادونه باید د زیاتو فلسطینیانو کوربتوب وکړي ډونالد ترامپ نن یکشنبه سهار د وویل د اردن له پاچا ملک عبدالله سره خبرې کړي او غواړي د مصر له ولسمشر عبدالفتاح سیسی سره هم خبرې وکړي ترامپ چې په الوتکه کې له خبریالانو سره خبرې کولې د اردن د پاچا په اړه وویل غواړي هغه د خلک خپل هیواد ته وروبولي د متحدو ایالاتونو ولسمشر په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې د غزې اوسیدونکي به د هیوادونو ته څنګه ولیږدول شي یوازې دومره وویل چې دا کسان کېدای شي د لنډ یا اوږد وخت لپاره دغو هیوادونو ته انتقال شي او د اوکراین ولسمشر وایي ډونالد ترامپ د جګړې د پای ته رسولو په اړه خپل ژمنه عملي کولی شي خو یوازې په هغه صورت کې چې کیف په هر ډول خبرو کې ګډون ولري ولادیمیر زیلینسکی د شنبې په ورځ د مولداویا له ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې ویل که اوکراین په مذاکراتو کې ګډون ونه کړي دغه طرحه به بریالۍ نه وي ځکه چې روسیه د جګړې پای ته رسېدل نه غواړي خو اوکراین غواړي جګړه پای ته ورسوي ډونالد ترامپ د خپل انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې سپینې ماڼۍ ته د ستنېدو په صورت کې به ډېر ژر د اوکراین جګړه ختمه کړي که څه هم هغه د دې کار لپاره خپل پلان نه دی توضیح کړی ولادیمیر زیلینسکی د شنبې په ورځ له ایټالیایي خبریالې چچیلیا سالا سره په یوه مرکه کې چې تازه د تهران له ایوین زندانه خوشې شوی وویل باور لري چې ډونالد ترامپ له زړه د دې جګړې د پای ته رسولو په لټه کې دی خبرونه مو اوریدل کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ د خبرونه هلته هم لوستلی شئ د سر مطلب مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو نوې خبرداري ده چې طالبانو ته ورکړه
د طالبانو له بنده د دوو امریکایي وګړو تر خوشی کېدو وروسته اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري امریکا خایي د طالبانو د جیګپړو مشرانو په سر ډیره لویه جایزه وټاکي
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د دویم جمهوري ریاست د دورې له پیل راهیسې په افغانستان کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو ارزښت لوېدلی دی دې چارې د بیو په اړه هم ډېر زیات تاثیر ایښی دی
که څه هم د ډالرو بیه اصلا د نړیوالو اقتصادي شرایطو پورې تړلې ده حکومت باید حداقل داخلي بازار ته توجه وکړي او د نرخونو کنټرول لپاره تر یو حده لازم اقدامات ترسره کړي د ضروري توکو لپاره قیمتونه تنظیم کړي او د سوداګرو اصل کې مهم دار چې د سوداګرو نظارت زیات کړي
د ارام تاسو رپورټ لرو چې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای ویندوی پرون ویلي ډېر احتمال شته چې د کرونا وبا په طبیعي ډول نه بلکې له لابراتوار څخه خبره شوې وي ک وخت په اړه تاسو ته ریپورت لرو چې غنی خزي اوس چې له زده کړو به برخي دي خیاطی ته مخه کړی ده.
موږ راسته یې لوراړي را باندې تور تیار سوله ولې اوس موږ ځانونه په خیاطیانو باندې مصرف کړی دي چې دی اوس موږ ټول حالات مې خلاص اوس د خیاطی سره خوشبن مخته وړم.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا مو خره غلاست وایم رازو اول مطلب ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارک روبیو وایي ک طالبان له هغه څخه وړاندې ویل شوی نور امریکایي يرغمل ولري امریکا خایي د طالبانو د جګپړو مشرانو پر سر ډیر لوی جایزه یا بونته وټاکیم. د پخپله ایکس پانی لیکلی انداز جایزه شید بن لادن پر سر لټاکل شوی غیم زیاتوي د طالبانو حکومت په دې اړه لاغ برګون نه دی خوله اخوا د افغان الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د طالبانو له بنده د حبیبي د خلاصون موضوع د پخپلو لومړیتوبو کې ونیسي. د چارو پوهان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارک روبیو د سرګندونو په اړه بیلابیل نظریات ورکوي.
د طالبانو له بنده د دوو امریکایي وګړو تر خوشي کېدو وروسته اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي که طالبان له هغه څه چې وړاندې ویل شوي نور امریکایي یرغمل ولري امریکا خایي د طالبانو د جګپړو مشرانو په سر ډیره لویه جایزه وټاکي. مارک روبیو پرون ناوخته د دلوي پښپګم نیټه په ایکس په خوانی ټویټر ولیکل اوس مې واوریدل چې طالبانو تر راپور شوی شمیر څخه زیات امریکایي رغمل نیولې دي. کله خبره رښتیا وي مونږ باید د طالبانو لوړپوړو مشرانو لپاره سملاسي یو ډیر ستر جایزه وټاکو. خایل هغه حمله یې چې د اسامه بن لادن لپاره موټه کلیوا امریکا کې د سپتمبر 11 له ترهګریزو بریدونو وروسته متحده ایالاتونو د القاعده د مشر اسامه بن لادن د نیولو یا وژل کېدو لپاره د 25 میلیونه ډالرو جایزه ټاکلې و. که څه هم د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه جزئیات نه دی ورکړي چې څومره امریکایان د محل له طالبانو سره يرغمل دي خو همدا څو ورځې مخکې د جنوري په 28 د طالبانو حکومت او د امریکا د متحده ایالاتونو ترمنځ د یو افغان او دوو امریکایي اتباعو د تبادلې او خوشي کولو په اړه راپورونه ورکړل شول. له خوشي شویو امریکایانو یو رایان ګاربټ وو چې د کورنۍ په وینا یې له 2022 کال راهیسې د طالبانو په بند کې وو او د بل هغه نوم یې ویلیام مکینټی خودل شوی دی. افغان راخلص شوی بندي چې خان محمد نومیږي د نشې توکو په قاچاق او د ترهګری زکړونو په تړاو په امریکا کې په عمری بند محکوم شوی وو. د امریکا رسنیو د راپورونو لمخې د نور امریکایي اتباع جورج ګیلزمن او محمود شاه حبیبي لا هم د طالبانو په بند کې دي خو طالبان د افغاني ولسم امریکایي شاه محمود حبیبي د نیولو خبره ردوي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د تازه څرګندونو په تړاو هم د ازادي راډیو پښتنې ځواب نه کړی. په ورته وخت کې د افغاني ولسم امریکایي محمود شاه حبیبي کورنۍ بیا د امریکا له نوي حکومت غواړي چې د طالبانو له بنده د حبیبي د خلاصون موضوع دی په خپل لومړیتوبونو کې ونیسي. د محمود شاه حبیبي ورور احمد شاه حبیبي نن ازادي راډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي لا پر لپسې غوښتنو سره سره د امریکا پخوانی حکومت د حبیبي د خلاصون موضوع جدي ونیوله خو هیله لرو چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره له ځنډ پرته د حبیبي د خلاصون په برخه کې اقدامات وکړي. د چارو کارپوهان د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د څرګندونو په اړه بیلابیل نظرونه لري. د نړیوالو چارو پوه طارق فرهادي په افغانستان کې د بهرنیانو يرغمل ساتل د افغانستان په ګټه نه بولي وایي د طالبانو حکومت باید له ځنډ پرته د امریکا له نوي حکومت سره دا ډول مسایل حل کړي. موری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حتما ګراوګون خو فعلا هستند در افغانستان
اوس په هر عمر په افغانستان کې امریکایي يرغمل شوی کسان موجود وي کنه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا ډول څرګندونه نه کوي. افغانستان باید د امریکا له نوي حکومت سره چې په امریکا کې هم د لویو بدلونونو پلان لري د قطر او اماراتو لاري اړیکې ولري او لزند پرته دا ډول مسائل حل او فصل کړي ځکه چې په افغانستان کې د بهرنیانو يرغمل ساتل د افغانستان په ګټه نه دي او باید ژر خلاص شي.
د سیاسي چارو کارپوه حکمت الله حکمت بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې تر ډیره پر طالبانو د متحد ویلتونو د فشار یو هڅه ده. موړی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د امریکا د لوري څخه د افغانستان په وړاندې باندې د تهدید خبرې په حقیقت کې د فشار هغه سلسله ده چې افغانان که دای ستګیره پوری مثبت وارد وي د کچ کم تغیرات چې موږ انتظار درلودلی چې په دغه درو کالو کې باید وسی سیاسي اقتصادي ټولنیز خصوصا د بشر د حقوقو د شذو د حقوق په اړه باندې متاسفانه چې هغه پرمختګونه نه دي سوي بنا اند دغه یو ذهنیت په کتلو سره د امریکا نوې اداره غواړي چې په طالبانو باندې فشار راوړي چې ځینې غشتونو ته غاړه کشیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې پر طالب مشرانو د لویو جایزو د ټاکلو خبره کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو په لیست کې د 55 طالب چارواکو نومونه لوړاندې موجود دي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی هم د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په تور لیست کې شامل دی او د دغه هیواد د پلټنو فدرالي ادارې ایف بی آی داسې معلومات چې د سراج الدین حقانی د نیولو لامل شي د 10 میلیون ډالرو انعام ټاکلی دی. خو همدا درې ورځې مخکې سراج الدین حقانی او د طالبانو حکومت د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق د دویم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ او هلته یې د دغه هیواد له مشر شیخ محمد بن زاید النهیان سره ولیدل. د یادونې ده چې تازه د جنایي نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان د پنجشنبې په ورځ د دلوي څلورم اعلان وکړ چې په افغانستان کې د طالبانو د یو شمېر مشرانو په ځانګړې توګه د هغوی د مشر ملا هیبت الله خونزاده او د سترې محکمې مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو غوښتنه یې کړې ده. د طالبانو دا مشران په بشري جنایتونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو پر وړاندې د پراخو تبعیضونو په تور تورن دي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د نړیوالې جنایي محکمې د څارنوال دې غوښتنې ته په غبرګون کې وویل چې دا اقدام دوګونی چلند او سیاسي انګیزه لري.
و هم اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو خبرداری ورکړی که له هغه څه چې وړاندې ویل شوي طالبان نور امریکایي یرغمل هم ولري. د طالب مشرانو په سر به د اسامه بن لادن په پرتله لا پسې لویه جایزه وټاکي. دا وروسته له هغه چې دوه امریکایان د جو بایدن د کار په وروستۍ ورځ کې خوشې شول د یو بندي طالب په بدل کې. په اروپا کې د افغانانو د حقوق پوهانې د حقوق پوهانو د ټولنې له مشر ښاغلي میر عبدالواحد سادات سره په همدې مورد خبرې کوو. سادات صاحب ډېره مننه چې ټلیفون مو واخیست خبرې راسره کوئ. دا بونټیانې یا جایزې واقعا څومره عملي بڼه لري او آیا طالب مشران به ورته اعتنا وکړي که څنګه؟
سلامونه او احترام. زه ګمان کوم چې د افغانستان خلک د دغه سې جوایزو پوراندی کوم هغه نه لري، یعنی کوم جدی عکس العمل، ځکه چې ټول خلک آشنا دي تر تقریبا ډیر کلونو کېږي چې دغه جوایز ټاکل کېږي. همدا اوس د طالبانو مشران، د طالبانو د فکتو حکومت رهبران په ټول لیست کې شامل دي او جوایز، مثال د طالبانو د وزارت داخلي سرپرست خاغلی اقانی هم دا اوس 10 میلیون ډالر ورباندې جایزه ټاکل شوې ده. مګر موږ او تاسو خبر یو چې هم دا اوس خاغلی اقانی په ابوظبي کې سفر لري. همدغسې نور مشرانم زه ګمان کوم چې د نوې ادارې د ایالات متحده، یعنی د خاغلی ترامپ د ادارې، غواړي چې یو نوی سیاسي فشار او یو نوی تبلیغاتي فشار پر طالبانو باندې، پر طالبانو رهبرانو باندې هغه کې مونږ او تاسو واوریدل د بین المللي محکمې سارنوال درخواست چې ډېر یو قوي یو هغه سیاسي اقدام ده، یو سیاسي اقدام ده. اما دغه سه د طالبانو په مقابل کې دغه کومکونو چې ورکول کېږي افغانستان ته، بشري کومکونو ته، دا هم اعلان شوی ده چې څېړل کېږي او حتی دقت خبره هم وشو په امریکا کې. په اوس وخت چې وزیر خارجه د امریکا دا خبره مطرح کوي، دا پختنه رامنځته کیږي چې وزیر داخله خو، وزیر خارجه د امریکا خو سناتور و په امریکا کې، یعنی مقتدر سیاسي شخصیت و. دوی لا تر اوسه خبر نلري چې څو کسه امریکایان په کابل کې یرغمل نیول شوی ده. زه ګمان کوم چې دا یو دیر قوی تبلیغاتی فشار ده او عملی کم اغا نلری، زکه چه متاسفانه اصلا دغه ده ایالات متحده امریکا. بلی
بله خاله سعادت که یو بل پختنه فهم دی رابطه کوم چی اغه نشی او به هیڅ خبري مقطع کومه
میربند
دلته د امریکایي ادب او خبره مطرح ده کوم په یاد وی د 2000 فکر کوم نو لسم کال په سپتمبر کې په کابل کې په امریکایي کاروان باندې برید شو په هغه کې خو افغانان هم دولس افغانان مرسول او یو امریکایي عسكر مړ شو ده هغه پیښې په خاطر باندې خغلی ترامپ له طالبانو سره د سولې د خبرو ټوله پروسه وزندول او ډیر وخت دغه پروسه د سپات شوله اوس چې بیا د امریکایي ادب او خبره ده دغه ژوند په خطر کې دی او له طالبانو سره بنديان دي فکر کوي د ترامپ هغه په خوانی دریسته په کتو دوی واقعا په دې برخه کې جدي نه دي که څنګه
لا تر اوسه خو د خبرې مثلا مطرح ده یعنی د تبلیغات مثلا مطرح ده مونږ تاسو ګورو په آینده کې چې عملی اقدامات سی دی د ترامپ لخوانه په وست وخت کې چې دا وزیر خارجه دا موضوع مطرح کوي مثال د اسامه بن لادن نوم هغه کړی ده مونږ تاسو خو شاهدان یو چې اسامه بن لادن سرانجام په اسلام آباد کې وژل شو مګر متاسفانه د امریکې د دولت لخوانه د پاکستان د دولت پر ضد خو اقدام ونه شو د اسامه موضوع ثابت کړ چې پاکستان دولت نه تنها د ترورستان عامی ده بلکه د ترورستان مرکز پای ثابت شو پا مونگ او تاسو پا اینده که او بگورو چه اقدام عملی اقدامات سده مگر یه خبره چه دیر مهم ده مونگ او تاسو افغانان ده پاره دا مسئله ده چه ده طالبان و مسئولیت ده ده طالبان و ده فکتو حکومت متاسفانه لاترووسه ده طالبان و اداره دیو گروپ وایز دیو گروپ وایز لکه پخوا غوندی عمل کوي دا نو یرغمل ساتل خارجی اتباع و یرغمل ساتل دا معنی داده چې دوی دیو گروپ وایز عمل کوي نه دیو دولت نه دیو حکومت پشان دا موضوع
د اخر پختنی په توګه باندې مطرح کوم چې که دغه یو حالت دوام ولري اوس چې د امریکا نوی اداره هم تر ډیره په بهرنیو مسلو کې ډیره لیوالتیا نه لري د افغانستان په څیر یو هیواد او اکثر بهرنۍ مرستې هم بندې کړي دي دا به د طالبانو حکومت ته چې له نړۍ سره اړیکې غواړي او غواړي چې رسمیت باندې وپیژندل شي دا به څومره چیلنجونه رامنځته کړي که واقعا امریکا دوی ته شا وکړي
معلومدار چې دا ډیر یو لوی گواخ ده نه تنها د طالبانو د دفکتو حکومت په مقابل کې د طالبانو د رهبرانو په مقابل کې دا متاسفانه عواقب د افغانستان د پاره ډیر خطرناک ده مثال دا بشری کومکونه چې قطع شي هم دا اوس چې اوازه رامنځته شوی ده مونږ او تاسو خبر واوریدل چې د دالر به تر اتیا افغانی رسیدلی ده دا ډیر بد عواقب لري دا ده ازرار ده افغانستان په مقابل کده او کفاره ده افغانستان مظلوم خلق ورکوی ده طالبانو ده لجاجت او ده طالبانو ده تندره و زحمت ده موقف سلپسل ده افغانستان ده ملی منافع و په مقابل که پرزد کده
ډیر مننه کوم ښاغلی میر عبدالواحد سادات په اروپا کې د افغانانو د حقوقپوهانو د ټولنې مشر سلامت اوسئ
مهربان
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره
په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیه نور هم لوړه شوې که څه هم د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک په یوه اعلامیه کې ډاډ ورکړی دی چې دوی د افغانیو د ثبات د ساتلو لپاره اړین اقدامات کوي خو نن د کابل په شهزاده سرای کې چې د پیسو د تبادلې اصلي مرکز دی یو ډالر په درې اتیا افغانیو بدلېده دا بیه پرون مازدیګر نه اویا افغانۍ وه دا وروسته له هغه چې ټرمپ یوه اونۍ مخکې شاوخوا لوړه وکړه هغه وخت د افغانیو ارزښت او په یو اونۍ کې شاوخوا لس افغانۍ لوړ شوی دی خلک هم اندېښمن دي او وایي چې په بازارو کې د خوراکي توکو بیې ډېرې لوړې شوي جزئیات په دغه رپورټ کې
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د لوړې تر مراسم او د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ د مرستو د بندولو لنډمهال اعلان وروسته په افغانستان کې د افغاني په وړاندې د ډالرو بیا نور هم لوړه شوې. پرون شنبه ناوخته د کابل په شاهزاده سرای کې یو ډالر په 90 افغانۍ بدلی د خونن یک شنبه له غرمې وروسته دا بیا 2 او آن 3 ډالرو ته رسیدلې. یو اونۍ مخکې بیا د یو ډالر بیا 3 افغانۍ وه. که څه هم د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان بانک پرون په یو بیان کې ویلي چې د بیو د ثبات او د افغانۍ د ارزښت د ساتنې لپاره اړین اقدامات کوي، خو یو شمېر افغانان وایي د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې لا لوړېدو د لومړنیو خوراکي موادو په بیو هم اغېز کړی. د ننګرهار یو اوسېدونکي اجمل زاخیل ازادي راډیو ته وویل
لکله نه چې ټرمپ په افغانستان باندې د مرستو بندېدو اعلان کړی، سمدواره دلته په افغانستان کې افغانۍ ډېر بې ارزښته شوي دي او په بازارونو کې په نرخونو کې او په د افغانۍ په بې ارزښته کېدو کې ډېر فرق راغلی دی. په بازار کې د خوراکي توکو همداسې نور فکرو توکو ډېر قیمته شوي دي.
د کابل د لومړنۍ خوراکي موادو پلورونکي هم دا خبره تاییدوي. د دوی په وینا وړ مورز د یوې بورې قزاقي وړو بیا 1480 افغانۍ وه، خو نن یک شنبه دا 1500 افغانۍ ته رسېدلې. د غراز یو من بوره پرون په 320 افغانۍ پلورل کېده، خو نن یې بیا 380 افغانۍ ده. دوی وایي د غوړیو او ریژو په بیو کې هم زیاتوالی راغلی. پرون شنبه د یو 14 لیتره غوړیو بیا 1180 افغانۍ وه، نن یک شنبه دا بیا 1950 افغانۍ ته لوړه شوې ده. او یوه درې نیمنۍ بورې اوله سیده وریجي وړمه او پرون ورځ 2150 افغانۍ وي، خو نن په 1450 افغانۍ پلورل کېږي. د کابل یو اوسېدونکي غوث الدین د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د بیو د کنټرول لپاره اقدامات وکړي.
که څه هم د ډالرو بیه اصلا د نړیوالو اقتصادي شرایطو پورې تړلې ده، حکومت باید حداقل داخلي بازار ته توجه وکړي او د نرخونو کنټرول لپاره تر یو حد لازم اقدامات ترسره کړي. د ضروري توکو لپاره قیمتونه تنظیم کړي او د سوداګرو اصل کې مهم دار چې د سوداګرو نظارت زیات کړي. که نرخونه همداسې په خپل سر لوړ شي نو عام ولس ته زیان مستقیم دی او دا اصل کې د فقر او بېوزلۍ لامل ګرځي.
د افغانستان په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو د کنټرول په اړه د طالبانو تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالۍ مرستیال ویان حکمت الله میوندي د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک اعلان کړی چې سبا دوشنبه 20 میلیونه ډالره لیلاموي. دغه بانک د تېرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ هم د افغانیو د ثبات د ساتلو په هدف 20 میلیونه ډالره لیلام کړي وو، خو د اقتصادي چارو یو شمېر پوهان وایي د پولي ثبات لپاره د ډالرو لیلامول لنډمهالې چاره دا او د اوږد محل لپاره ګټه نه لري. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي پخوانی استاد بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل
د دایمي ثبات لپاره داسې تدابیر ولرو چې د هغه یو منظم سنجول شوي اقتصادي پلان له مخې دا ثبات رامنځته کړو. دغه موقتا ډالر لیلام ته وړاندې کول او دا موقتا صرافیانو باندې فشار راوړل او د دوی تړل او د خلکو ممانعت کول چې دوی ډالر وانخلي، دا ټول کاذب فعالیتونه دي، دا موقتي تاثیرات لري.
په افغانستان کې د افغانۍ په وړاندې د ډالرو بیه وروسته له هغې لوړه شوه چې د امریکا نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یو اجرایي فرمان په ترڅ کې د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ د نوي ورځو لپاره بهرنۍ مرستې بندې کړې او بیا دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ټولو استازولیو ته سپارښتنه وکړه چې په دې اړه تر نوې پرېکړې د هیڅ سند او موافقه نه لاسلیک کوي. د اقتصادي چارو شنون کې د ډالرو په وړاندې د افغانیو په لال وړېدو کې د ډونالډ ټرمپ له لوري افغانستان ته د نقدي ډالري کڅوړو پر لیږد نیوکه او د غراز د امریکا د کانګرس له لوري د یوې داسې تګلارې غوښتنه چې له مخې یې د طالبانو د مالي ملاتړ مخه نیسي هم بې اغېزې نه بولي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د استخباراتو مرکزی ادارې CIA ویندوی پرون ویل ډیر احتمال شته چې د کورونا وبا په طبیعي ډول نه بلکې له یو لابراتوار څخه خپره شوې وي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې CIA تر څو کلو پورې ویل شوی ویل چې لا دې نتیجې ته نه ده رسیدلې چې آیا دا ویروس په طبیعي ډول خپور شوی او که په کوم لابراتوار کې د انسان په لاس جوړ شوی. خو د CIA څېړنې لا هم په قطعي ډول نه دي تایید شوي او چې دا ویروس دې په لابراتوار کې په قصدي ډول جوړ شوی وي. تفصیل له اسمت ساروان اورو.
د امریکا د مرکزی استخباراتو د ادارې CIA ارزونه شي چې کورونا ویروس احتمالا له یو لابراتوار څخه خپور شوی دی. د CIA دا تازه راپور د جو بایدن په اداره کې د ویلیام برنس تر څارنې لاندې جوړ شوی و. خو د شنبې په ورځ د دې ادارې د نوي مشر جان ریډکلیف په امر له محرمیت څخه راووت. د دې تازه ارزونې له مخې چې په نویو معلوماتو او شواهدو ولاړه نه ده، کورونا ویروس چې د 2019 کال په نومبر کې یوې مرګونې اوبا ته لاره هواره کړه، ډېر احتمال شته چې د چین له یوه لابراتوار څخه سرچینه اخیستې وي. سره له دې سی آی ای د دې پایلې د یقین کچه کمه بللې ده. د 2023 په مارچ میاشت کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی مشر کریستوفر ری ویلی و چې د دې ادارې تحقیقات ښیي چې د کرونا ویروس د خپرېدو سرچینه احتمالا د چین د ووهان ښار د ویروس پیژندنې لابراتوار دی. په همدې وخت کې وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې راپور ورکړ چې د امریکا د انرژۍ وزارت د ټیټې کچې په اعتماد دې پایلې ته رسېدلی چې د کورونا اوبا سرچینه چین و او له هغوی څخه په غیر عمدي ډول دا ویروس خپور شوی دی. څو میاشتې وروسته بریتانیایي رسنیو د داسې څېړنې راپور ورکړ چې د ووهان د ویروس پیژندنې انسټیټیوټ درې پوهانې د کورونا د وژونکي ویروس د خپرېدو لومړني ناروغان یاد کړي دي. کورونا ویروس چې د 2019 په نومبر کې په چین کې څرګند شو، داسې اوبایې رامنځته کړه چې د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې د تیر کال د ژمي تر پیل پورې تر 2.2 میلیونه زیات کسان پرې اخته شوي وو او تر 2 میلیونه زیات انسانان یې مړه کړي دي. سره له دې کارپوهان وایي چې تر هغه وخته چې چین د دې وبا د پیل په اړه خپلې موندنې او شواهد له نړیوالې ټولنې سره شریک نه کړي، د کووید 19 د منشا په اړه په یقیني ډول څه نشي ویل کېدی. چین تر دې دمه له دې کار څخه ډډه کړې او د کرونا د منشا موندلې سیاسي بللې دي. ډونالډ ټرمپ چې کرونا ویروس د هغه د ولسمشۍ په لومړۍ دوره کې خپور شو، د اوږدې مودې لپاره دا ویروس چینایي ویروس باله. په 2023 میلادي کال کې د دې مرګونې وبا د پیل په 15 کال د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا له چین څخه وغوښتل چې په دې برخه کې خپل معلومات او شواهد له نړیوالو ساینسپوهانو سره شریک کړي او دا یې اخلاقي او علمي دنده وګڼله. د چین حکومت د دې سازمان غوښتنې ته په ځواب کې وویل چې ټول معلومات یې شریک کړي او هیڅ شی پټ نه دي ساتلی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه دنجونو خزو په زده کړو کار لبندیز ورسته ډېرې خزو اوس خیاطي ته مخه کړې ده. دوی وایي په همدې ځان بوخ ساتلی او خپلې کورنۍ ته یوه مړۍ ډوډۍ هم ګټي. زموږ همکارې عابدې سپوږمۍ له یو شمېر دغه خزو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې جوړ کړی.
خیاطي د جامو او نورو ټوکرینو توکو د ګنډلو او جوړولو هنر دی. دا هنر پخوا هم افغان میرمنو درلود، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار له بندیزونو وروسته پراخ شوی دی.
اوس مهال می خیاطي شروع کړې ده او د خلکو لپاره جامې ګنډم او د دغې لارې خپل رزق پیدا کوم.
د پکتیا ولایت اوسیدونکې هری واوا چې په تیر جمهوری نظام کې د واکسیناتورې دنده درلوده، خو د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته وزګاره او ګنډنې ته کېناسته. نوموړی وایي خیاطي اوس ورته یوازینۍ بوختیا ده او هم یوه مړۍ ډوډۍ ورنه ګټي.
اوس مهال اقتصادي ستونزې هم بیخي ډېرې دي او داسې نه کېږي چې یوازې د کورنۍ یو غړی دی ټول وساتي او ټولې کورنۍ ته دی دا غوی اړتیاوې ور پوره کړي، نو بیا مجبوری کو چې موږ په خپل هم کار وکړو که څه بېدندې شوې هم یو مجبوره یو چې د خپل مسلک څخه لرې کار وکړو او د خپلې کورنۍ لپاره یو څه پیدا کړو او د هغوی اړتیاوې ور پوره کړو. نو ځکه مې خیاطۍ ته مخه کړله او د دغې لارې د خپل کور نارینه وګړو سره مرسته کوم.
د دې په خبره یوه جوړه عادي پنجابي ښځینه جامې تر 1.5 سل افغانیو ګنډي، خو د ډولي فرمایشي او مجلسی جامو به یې بیا د ډیزاین پیچلتیا ته په پام فرق کوي. د نیمروز ولایت اوسیدونکې زینب بیا وایي چې د کومې ورځې چې کتاب یې له لاسه اخیستل شوی د خیاطۍ ماشین ته ناسته ده.
طالبان راغله مکتوبونه تر سوما ډېرې هیلې درلودې چې ډاکټر یو شی سم تېر سم خوشبند سم کوم. طالبان چې راغله ټول کارونه مې خراب سول غشتل میچ جان و جن و کم بیا برت افسردگی و نیول زموږ راسته ای لولاری را باندې تور تیار سول ولی اوس نو زنان په خیاتیان باندې مصرف کړی دی چې دی اوس می ټول حالات می خراب سول وز د خیاتی سره خوشبن مخته ورم
د ګندنې ماشین، قیچی، متر، استنه او تار، پنسل، رنگ، قلم یا تباشیر، د برشت، کاغذ، دا د خیاطۍ اړین توکي.